د نوبل د سولې د جایزې یو ګټونکی کلاش استیارتي وویل، د دې جایزې ګټل په نړۍ کې خورا محروم ماشومانو ته تر ټولو لویه پاملرنه ګڼي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربان ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
نوروز علی په کندهار کې د ملي اردو د ځواکونو یو افسر و چې د وظیفې پر مهال په ملا کې د ګولۍ د لګېدو له امله لګرځېدو پاتې دی. نوروز علی وایي یو لس کاله مخکې د یوې نمرې ځمکې د اخیستو امر اخیستی، خو د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو معلولینو وزارت د دغه امر د اجرا کولو لپاره ورته زمینه برابره کړې نه ده. موږ د نوروز علی دغه ستونزه د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو معلولینو د وزارت مرستیال واصل نور مهمان سره د ده په حضور کې طرح کړه.
سلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم صاحب، زه نوروز علی ام صاحب، هغه معلول ما او صاحب په 82 کال کې سه هغه ورخیاز ورکم، تاسو خپل امضا وکړه، هغه کورونه چې تاسو ورکړه دا هغه مستحق ما هغه ورنښ صاحب. بیا د بډوله دشت کې دا ازمکه درې امرونه لرم، د تاسو امرونه اشته، د وزیر صاحب امرونه اشته، هغه بیزستی شو به تلار شم. اوس نه پویګم صاحب، هغه وای چې پر رادیو اعلان کوي بیا راځه، زه چې راځو ما صاحب الته وای چې هغه پروژه تقسیم شو. اوس په بډوله دشت کې ازمکه هغه خو تاسو خپل کارګران ته ورکړه، هغه د کار عمر اجتماعي هغه خلک خپل واخیسته. وزیر څنګه حکم صاحب درې قطعه ورخیاز لرم، تاسو امر ورکړی صاحب، هغه وزیر صاحب پخوا ورکړی، اوس هم یو امر لرم هلته، اوس زه نه پوهېږم څنګه حکم صاحب زما لار وخیه تاسو.
مهرباني مومن صاحب، دې د مشکل په اړه تاسو څه وایئ؟
کم طرز العمل چې موږ جوړ کړ په هغه کې ځینې شرایط راغلي دي چې هغه معلول ولو سل په سل معلول هم وي په کې قطوي، خو چې مجرد یې نه ورکول کېږي چې څلور ماشومان نه کم وي باید ور نه شي کړلی. که چېرې په افغانستان کې په دې پروژو کې کور ولري په ولایاتو کې، هغه ته باید ور نه شي کړلی. ښاروالۍ ته
اوس خو صاحب زه غواړم تاسو دا تعارف وکړم صاحب، هغه ازمکه چې تاسو ورکړی هغه خپل کارګران ته موینیت ورکړی صاحب.
دغه سی شرایط هلته وضع شوي دي، ولو که ښه د سړي زړه به درد کوي، واقعا مستحق دي چې باید دې ته ورکړ شي، خو دغه سی شرایط نه لري. بیا دوی عریضې راوړې، موږ حکم ورکړ چې خیر دی په راتلونکي پلانونو کې ونیسئ. دا کار ترسره شوی رالم په دې کې د پتولي مشکل دا و چې هغه هم 150 نمرې وي، په 150 کې 50 ورسد شهداو ته وه او تللي معلولینو ته. دا چې دا ادعا کوي چې د خپل کارمندانو اخیستی دي، که ده ثابت کړی چې دا د دې وزارت کارمندانو ثابت کړي، زه به اولین سړی یم چې د ده خوا کې به درېږم او د وزیر یا د مغه کمیسیون یا د هغه چا چې توضیح کړي ده د هغې غاڼه نه به کلک نیسم چې تا ولې دا کور اخیستی. دا خوشي پروپاګاندا دی، د خوشي اوازې او انګازې کوي. هیڅوک د معلول حق داسې نشي کولی چې یا وزیر یا زه یا بل موین واخلی یو مخبل مامور ته ورکی. دا بالکل غلطه ده، زه سره نه منم دا چې اوازی وانګا
صاحب بخانه غواړم صاحب، زه تا ته ثابت کوم چې تاسو هغه موینیت خپل کارمندان ته هغه خدمات هغه د بیزنسي رئیس ته ورکړی ده صاحب.
دا اوس فعلاً زه دا وایم چې دوی دې انتظار وکړي جمله دې نور خطا کیږي. دا اوس هم درې ځکه خبرم سره پایکان متهلی چې هغه رئیس د کمیسیون ده او موینم ده، نو هغه کې د ادارې امور د څارنوالۍ د اړوندو همداشانې د بیزیستي رئیس دغه چې ډېر یو قوي کمیسیون جوړ شوی دی چې دې کې خیانت ځکه نه شي کېدی چې څارنوالۍ نفر پکې دی. نو بنا دغسې یو ترکیب دی چې هغې کې څوک نه خیانت کولی شي او نه دا کولی شي چې د طرز العمل نه لرې قدم وچتي.
ګوره صاحب، اوس خو زه نه پوهېږم که هلته څنګه عریضه واخلې، زه خو درې عریضه هلته ده، اوس نه پوهېږم که تاسو قانون څنګه ده. یو وره مونږ خبر شو چې بیا هغه ازمکه خپله ځان دپاره تقسیم کړې ده. زه او پوځي صاحب منصب وم صاحب، اوس خو زه هر ځای چې ځومه ما ته ازمکه ورکې خو صحیح در نه ورکې. زه درته ثابت کوم چې بډوله خپل کارمندان ته تاسو ورکړی دی. اوس خو دلته هلته اتحادګان د دا ور
صاحب دغه ثابت ده کې زه وایم چې راشي د غاریزه پکې وځي
سره کوله ده صاحب مال ته لاړم ولته مو پیګم مال ته خدمه کارمندان ته ورکړ ده الته زمان دی ولاند ګوري وای چې مونږ ته درې سلور نمبر مونږ ته نه درار کړی دا ټول ټول د خپل کارمندان وخت سره اوس دا وګوري یزما کې دا خو دولت دا خپل وګوري دا چې ته ورکړی ده هغه اسنادونه ته دا خپل وګوري دا پویګ دا څنګه ده دا خو دولت د وزارت د هر شي خو پګی معلوم ده صاحب
تاسو د خلکو خبره مخیر دي یو خوایي خبره دي یو سند راوړل دي هغه مې یو کمیشن توجیه کړی دا اوس هم چې کمیشن جوړ شوی یم هغه پخوانی چې کورونه چې توجیه شوی دي کمیشن په ضلع تاسو کولی شئ چې خپل شکایت وزیر ته ورسوي او وزیر کمیشن راوغواړي چې د دغو خلکو د واقعیان کې څه څه له مستحق دي ولې حقوق ځای شوی
بل وزیر ته نه رسېږو وزیر خو مونږ ته اجازه نه ورکوي یګانه لار مونږ ته د راډیو ازادي ده دا خبرنګاران بیچارهګان د مونږ خود دا 100% مستحق یو مونږ ته وزیر صاحب اجازه نه ورکوي هلته په شوبه نه ده اوس د بیزیستی شوبه تاسو وګوره پنځه څلور منزل کې د دوه کسه جوالیان راته راوړه ته هلته زو دلته خو
دا یو خود خلکو خبرې ماوري او دا شکایتونه خو
مومن صاحب کدوی تاسو ته مومن صاحب ډیره بخنه غواړم کدوی تاسو ته درشي تاسو به دوی سره همکاري ومرسته وکي او سپارښتنم دوی ته څه ده دوی کومه لاره ونیسي بلاخره
دي وایم چې دا اوس کوم کورونه د امارات جوړ کړی دي دا په شهر کالا دوی ته په کښت ورکول کیږي دا د سرایګان چاته نور ورکول کیږي په شهر کالا کښت باندې دا فعلا چې زه خبرې ما تقریبا د 3000 اریزونه زیات دي وس دا اندولی نه توځي کیږي چې هغه اصل مسافر په دې درې ځله کسانو کې ترڅو مشکل نشي او شرایط ترته وزن نشي دسي
مومن صاحب مستحق به کوم کسانی مومن صاحب ډیره بخنه غواړم مستحق به کوم کسانی نوروز علی خان هم د په جنگ کې معلوله شوه د په قندار کې سي منصب او اسناد لري ځان سره نو تاسو نظر مستحق څوک ده
دا کوم طرز عمل د دغه خاطر جوړ شوی چاغه مستحق ترين ته کې انتخاب شي مثلا د ویلچر والا معلولین په زرها ودي منګه دا وسیلن سبت او راجستر معلول چې من سره د کار او ټولنیز جوړ په وزارت کې سب دی او حقوق لري او حقوقي کتاب چې لري دا معلولین یو لک 15000 کسان تر رسیدي
خو یې ګم مومن صاحب به په اخر کې غواړم فقط تاسو سپارښتنه نه نوروز علی خان ته څه ده
زه به دا وایم چې دوی دی فقط مې صاحب سره پای کان ته مراجعه وکړي او د خپل عریضه به اشخاص ته وکړي چې د کمیشن غړو ته خپل आवाज ورته چې کمیشن کې د دې په اړه کې د قانون کنده جواب ورکړي
تاسو ډېر تشکر ډېر مخرج تاسو ته
یا وره دا نو کړی ته پوری ا دې سره نو علی نه مینده دی پوری دې دالې عمر ایوبی چې دی پوری او د دې ستې رئیس چې هاشمی دی هغه دی پوری یعنی د څه نه دی چې یو نفر هلته نه دی څلور پنځه کسان د لوړپور چارواکو
کمیسیون کې دی
نمائندګان
ته بری کمیسیون کې ډیر تشکر صاحب هغه یا وریزه خو تاسو خپل ورکړی دی چې اوس زه څنګه وکم د تاسو چیرته زما صاحب زه ولار ماته
وایم د شواده او مالینو
مو انسان شواده او مالینو کې د کمیسیون د جوړ شوی دی
اوس زه چیرته زما صاحب
د حکم جوړ شوی دی دا د دغه
په وریزه خو صاحب ته دا هغه خلک وایي چې رادیو اعلان چې تاسو لار شي اوس زه نه پوهیږم ماته څوک ټلیفون هم نه کوي سلور وریزه زما البته
باندې اعلان ته دوی ته ویل چې
البته زه منصبدار او مستحق هم البته څوک د چې د ایران نه معلول شوی دا څوک د چې د خپل ځان نه معلول شوی دا زه خو د اردو یو سای منصب مومه 15 کال کېږي بیکور یم صاحب ما ته کور چا نه ور کوي په کرایه نه ور کوي وای چې تاسو ویل چار ولای اوس ما څنګه وکم اوس غو زما اولادونه وای چې تاسو خو په اردو کې دا معلول شوی اوس تاسو وکړو مو خو به خي بیزار دي جوان نه ولا والله بلا بیزار یم زه خو به خي تنگ باغله مې ولا ایران یم په هر کور کې لار شم ما ته کور نه ور کوي وای چې تا معلومات نه تاسو داس اوس د خدای ته
چې تم ساکه زمانم ستاس مستاکه اما خو هغه طرز العمل جوړ شوی دی د کمیشن د لارې نه به پلی کیږي
مومن صاحب ډیره مننه کور ودان ژوندې اوسې موږ به اتمنه تاسو سپارښتنه په ځای کو او دوی به څنګه چې تاسو هدایت ورکو دوی به د شهدا او معلولینو معینیت ته محترمې میرمن پایکان ته مراجعه وکړي ډیره مننه ورځم په خیر کور ودان ژوندې اوسې مهرباني خدای پامان
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره د شنبه او یک شنبه په ورځو د دغه ټلیفوني شمیرې له لارې شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د حقیقت صدای پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې پروگرام کې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویاند او د مطبوعاتو مسول ډاکټر رفیع الله بیدار له موږ سره دی. بیدار صاحب کور ودان ژوندۍ اوسئ چې موږ ته مو وخت
راکړئ.
بیدار صاحب محترم، که لطف کوي ووایئ چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په تیرو کلونو کې په تیرو لسو کلونو کې چې دوی فعالیت کړی دی، کوم مهم کارونه یې کړي دي؟
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 53 مادې په اساس باندې موظف په دی چې د بشری حقوقو وضعیت څخه ساتنه وکړي، ملاتړ وکړي او د بهبود او د ښه والي لپاره په افغانستان کې کار وکړي. ټول وګړي کولای شي چې دغه کمیسیون ته شکایت وکړي او دغه شکایتونه به ارزول کیږي او بالاخره عدلي او قضایي او اجرایي ارګانونو ته ارجاع صورت نیسي د هغوی د بشري حقوقو د ملاتړ په منظور باندې. یعنی کله چې ووایي چې په نظارتي برخه کې د زر شکایت د بشري حقوقو په مختلفو موضوعګانو کې چې ډېر د ملکیت حق ضایع شوی دی، همداشان شخصي امنیت او کرامت انساني ډېر ضایع شوی دی، همداشان د ښځو مسایل دي، د اطفالو د شخصي د عدالت د لاسرسی فرزند، د سیر او سفر حق او د سیاسي حقوقو حق ضایع شوی دی، همداشان نور حقونه. دا د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون دویم برخه کار زمونږ د سلبي ازادي ځای په پاکل باندې نظارت کارونه و چې په حدود 6000 دفعه د ټولو سلبي ازادي ځایونو څخه مونږ لیدنه کړې ده. زمونږ لپاره دا مسله ډیر مهمه چې دیو فزیکی وضعیت څنګه د زندانونو، معیشتي وضعیت د زندانیانو څنګه ده، او حقوقي وضعیت آیا د سرنوشت کسان پکې پراتی دي، آیا ملتوي دوسیې پکې شته ده او کنه. اوس وضعیت په دې دولس کالو کې هلته ډیر تغییر کړی. د بدرو واجونو د ښځو په مسایلو کې واقعا د بد په بدو کې د جنکوي ورکول اوس په نیست باندې مهاله دي، ولې بدل اوس هم شته ده او نور د تاوتریخوالي پیښې لکه وهر ټکول دا اوس هم ډېر دي. ولې دا یو تحول دی چې مونږ وایو چې په مجموعي تعداد د بشري حقوقو د نقص په مواردو کې شاید زیاتوالی رانشي، ولې برخه د راجستر او د رسوا کېدلو د رسېدګۍ دا زیاته شوې ده.
بلې، په تیرو لسو کلونو کې چې تاسو فعالیت کړی دی او بالاخره په دې برخه کې ډېره پانګونه هم شوې ده، ډېر کومکونه شوي دي، ولې هدا اقل ته نه دی راغلی او دغه مشکلات او ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي؟
زه فکر کوم د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په خپلواک توګه باندې د کم منبع نه د پیسو د اغستلو کم اصول جواز نه لري، بلکې دا ورسند بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د کوم کومک کوم والی مرسته شوی دی، هغه د افغانستان په مجموعي تعداد هغه کومکونو شامل پیسې دي او د دولت په اظهار باندې دا کیږي چې کومه برخه موږ ته راځي. خو مونږ په دې کې چې دا پیسې په کوم برنامه کارونه کې مصرف کړو د چا د دکتې نه اخلو، بلکې خپل ستراتیژیک پلان لرو چې د بشري حقوقو د احقاق لپاره کوم شینه او کوم کارونه ډېر مؤثر دي چې هغه انجام شي او د کوم پیسو په مقابل کې انجام شي. او نړیوالې ادارې په خپلواک توګه باندې د بشري حقوقو په کمیسیون ته پیسې نه ورکوي.
د افغانانو په مشخصه توګه د ښځو او ماشومانو د حقوقو د احقاق په خاطر چې ډېرې هم دوی د دوی حقوقو نقص کیږي، د دوی د حقوقو د ورسولو په برخه کې تاسو کوم کارونه کړی؟
د ښځو د حقوقو په اړه باندې پرمختګ شوی دی، کوچنیانو په اړه باندې کم پرمختګ شوی دی. د ښځو د حقوقو لپاره زموږ کارونه په درې کارونو کې متمرکز وو. یو، اداهي ورکول چې ښځو حقوقو ستا وای، ځکه سوی تعبیر په دې مسله کې ځکه ډېر موجود و کنه. نو او نظارتي کارونه چې دا حقوقو چې دی ته احقاق کیږي په کومه توګه باندې احقاق کیږي، او بالاخره یو ځای کار کول د قوانینو جوړولو پاک لبانی، د بازي نهادونو بنسټونو جوړولو پاک لبانی دا کار هم شو دی. د کوچنیانو د حقوقو پاک لب د شقکارو اطفالو، د یتیمو بی وزارتو اطفالو لپاره، هغه اطفال چې معتاد دي، هغه اطفال چې معلولین دي، هغه اطفال چې د بې ځای شوو کسانو سره دي، دغه ډېر اسي پذیر اقشارو پاک لبانی څه کارونه شوي دي. موږ په دې باندې اخته یو چې یو جامع قانون د اطفالو لپاره، یعنی د ښځو پاک لبانی یو قانون شته چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي منع قانون وز د اطفالو لپاره کار کوي. یو ځل نور دولتي دوایلو سره چې یو غټ کود او قانون د اطفالو جوړ شي چې متخلف ماشومان، شاخکار ماشومان او په دې بد حالت کې د ماشومان د غوې د پرمختګ حقوق د پرمختګ لپاره څه کارونه وشي.
په ځینو حالاتو کې دا پښتنې مو ذهن ته راغله، بې له دې چې یو موضوع د موضوع په اړه ښه تحقیق وشي، ښه څېړنه وشي. خپل ما څو ځایونه لیدلي دي چې ځینې ښځې غواړي له خپل خاوند نه یا میړه نه جدا شي. په ځینو حالاتو کې یا خاوند مجبوره کوي چې داسې یو حالات یا عکس العمل وښيي، یا بالاخره خپله ښځه داسې یو کار کوي، په لاسي یا قصدن دغه کار کوي. او د بشري حقوقو خپلو کمیسیون هم ویل کېږي چې پرته له دې چې سم تحقیق وکړي، د دوی ترمنځ د جدایي د راوستو په خاطر باندې دوی هڅه کوي.
اول خو دا باید ووایي چې جدایي راوستل یا د طلاق د تفریق مسایل چې کمی ودي په کوم ځای کې چې دا کار کیږي، یعنی نکاح په د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې نه کیږي بلکې په محکمه کې کیږي. دا ټول صلاحیت د دولتي ارګانونو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې کې صلاحیت لري او دا کار هیڅ کله نه دی کړی. بلکې مونږ کچیرته مونږ پلټنه کوو ګوري په درې طبقو کې کېدای شي یو داسې وړه غونډه مسله وي هغه په عرفي طریقه باندې د ملا او د سپینګیرو د طریقه په محل کې حل شي، حتمي نه ده چې مسله رسمي شي. دوی مرحله کې کېدای شي چې په اصطلاح یو عدلي او قضایي ارګان ته راجع کړو دا مسله په شفاهي توګه باندې هغوی ووایي چې دا کار زموږ د لاس لاندې دی او موږ یې کوو دا کار، او درېیم هغه ده چې مکتوب نوشته شي په دې عقل یو قانوني مداخله وشي، قانونی او حقوقی مداخله وشي چې زمون کوم سفارشات چي دي هغه د قانون په بنیاد وي. دا چې محکمه به په نظر کې نیسي او کنه نیسي دا دغه کار دی، یعنی په مجموع کې اجراءات د جداوالي او د نه جداوالي او دا د محاکمو کار دی، د نورو ارګانونو کار دی، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کار دی.
د بشري حقوقو د ناقضینو د په اړه باندې د مستند جوړونې یا ریپورت ورکونې په برخه کې څه پرمختګ شوی؟ ولې دغه ریپورت تاسو نه خبريږي؟
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په تیرو په ماضي کې د جنگي جرایمو او جنگي جنایتونو په اړه باندې ډېر محدود صلاحیت او درې صلاحیتونه متراکل شوی چې هغه په سرفرازي سره سره رسیدلي. یو د ټولو افغانانو باید پښتنه شوی چې دی اوس غواړي حتی ماجرونه په پاکستان او ایران کې په دې حق باندې سوي عاجل غواړي دا کار غواړي چې تطبیق شي کنه. ډېر افغانانو په دا نظر ورکړ چې په یو طریقه نه طریقه باندې عدالت په دې مسله کې باید تامین شي. نو دا د عدالت لپاره د خلکو غږ پروګرام دولت مشرته خوانی مشرته وړاندې شو او هغه هم منل. دویم باید د غټو غټو پیښو په ورسره کې پیښ شوې دي د هغه مستند سازی شوی او مستند کول شوی دي. دا کارم شوی دا چې هغه راپور نه چې تاسو ورته اشاره کوي. دریم باید یو ستراتیژي جوړه شي په دې حق باندې د پنځه فقره یو برنامه جوړه شي، دولت برنامه نه میږي د سولې په خلاین او عدالت لپاره د دولت برنامه. دا کارم شوی دي. نور نو اوس د ټوب د دولت په میدان کې دی او دولت باید خپل سیاسي اراده وخی په دې ورسره کومه کې موږ د سیاسي اراده نه کتل چې دغه ټول پروګرامونه په کومه طریقه باندې استفاده کوي. دا یو څه مرتبط اقدامات دي چې هم باید بنسټونه جوړ شي، هم به قوانین اصلاح شي او بالاخره دا پروګرام عملي شي.
نوې حکومت نه صحیح لري چې دوی په دې برخه کې څه کار وکړي.
موږ د محترم کاندیدانو چې کله اتګونه وو، کله چې به دوه پاتې شو، کله چې دا دواړه په حکومت کې شامل دي، په دولت کې شامل دي، د یو سره ډیر کار کړی په دې اړه باندې چې د نور مرتبط اقداماتو نه یو غټ لستم دی هغه کامیابی چې په دې تیرو دولسو کالو کې د بشري حقوقو په اړه باندې شوه ده، هغه مرته په مخ کې خله او د قرضداري او د ناکامۍ لست هم مرته په مخ کې خله چې ډیره د مسایل د دولت د ارادې د نه موجودیت او د نشټ په اساس باندې شوی. یو مسله هم دا ده چې د پتیرو په ماضي کې د جنگي جرایم سره د معاملې کوم پروګرام باید دی په سیاسي خپل اجنډا کې شامل کړي. د ملکی تلفاتو خبره ده، د خو پوړه تا تر خل مسائل دي، اطفال مسائل دي، دا هر مرتبه په مخ کې خېلي.
د انتقالي عدالت پروژه تر اوسه پورې نه ده تطبیق شوی، ولې نه تطبیقیږي او څومره به موثر وي چې حد اقل وکولی شي د خلکو هغه دردونه آرام کړي؟
موږ په دغه دولس کالونو کې د فرضي قرباني شو چې دا سوال کېدل په شروع کې دولت وایلی چې دا د عدالت پروګرام ډیر ښه دی، دا یو وخت کې به عملي کوو او فعلا د پاره ډیر مهم ده چې موږ امنیت او سوله راولو. نو عدالت قربان شو، د واهي شوار چې هغه سوله راوستلو، تاسو ګورئ چې دولت کله بات مسؤولم تامین نشو او عدالت د یو نامعلوم وخت لپاره موکول شو. نو اوس موږ طرفدار دي یو چې د فعلا هم یو چې د عدالت او اصول راوستل په افغانستان کې دوه هم زمان باید پولی شي، یو ځای باید پولی شي. د عدالت لپاره اقدامات کول د اصول ټینګیا لپاره کار کوي، د اصول ټینګیا لپاره کار کول خف آزاد عدالت لپاره تضمینوي د غیر تطبیق لپاره. نو اوس موږ ډیر خوښمن دي ولې دې وختون کې چې دا برنامه په لاس کې ودول شي. دا برنامه به هغه یي چې خلکو ته د معافیت فرهنګ دی او کلچر د ختمولو لپاره به کار وکړي. خلکو په دې پوه شي چې دا نظام بل خر عدالتي سیر لري، متاسفانه خلک ډېر بې باور دي او د هغه پلانونو په اړه چې دولت وړاندې کوي چې موږ دا کار کوو انکشافي او پرمختګي کار د چکمې کوو، نو په دې خاطر بې باور دي چې تاسو د عدالت د پاره هیڅ نه دي کړي. نو تاسو په دې نور برنامه موږ عقیده نه لرو، نو که چېرته د عدالت د پاره کار وشي د نور پروګرامونو باندې هم خلک کېدای شي چې
څه فکر کوي نوې حکومت به وتوانی یا لوړ پوړي کسان چې بلاخره د بشري حقوقو په نقض باندې هم تورن پیژندل شوی دي په هغه باندې دغه پروګرام عملي کړي؟
ډېر مهمه ده چې د عدالت په پلي کولو کې، د عدالت په نقضولو کې، د عدالت تر قربان تر خپلاندې کولو کې همیشه زورمند کسان هغه لري. عادي خلک نشي کولای چې په سلا داسې کار نه وکړي او د دې موقع نه لري هغه، ځکه د زر او زور د ټوپک خوندان کار کوي. نو دغه فعلاً داسې اقدامات چې ګورو سه برنامه چې د نوي دولت ګورو انشاءالله دغه امیدواري رامنځته کړې ده چې دا برنامه به تطبیقیږي، او که چېرته دا برنامه هم ناکامه شي نو د خلکو باورمنتیا به د نور په نور کارونو د دولت به ډېر ضعیفه شي.
له ځینو خلکو سره بالاخره داسې یو فکر شته چې د بشري حقونو مدافع ټولنې من جمله د نړیوال دافع نړیوال سازمان او بشری حقوقو کمیسون او ځینې نورې بشری ټولنې مدافع ټولنې دوی په داسې حالاتو کې چې کچیرته په یو مجرم باندې او جزا تعمیل کیږي د غیر تخفیف غوښتنه کوي پرته له دې چې د هغه تر سره شوی کار ته پام وکړي او کوم متضرر چې دغه لیدل شوی عمل ته پام وکړي، دوی بالاخره هغه کسانو ته چې جزا ورکول کیږي دغه یې ملاتړ کوي.
د نور نړیوالو ادارو په اړه څه نه ګډې کوم، ولې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د ملي ادارې په توګه باندې ملي بنسټ په توګه باندې موږ د دې طرفدار یو چې په هر قضیه کې که جرم واقع شوی وي عدالت پکې تامین شي. زموږ د لپاره عنصر او اصلي جوهر د ټولو قضایاو عدالت تامینول دي. د هر قضیه په اړه باندې یو کامل عدالتي جریان باید پلی شي چې ټول اجزا او ارکان د عدالتي جریان او انصاف پکې موجود وي.
نو څه فکر کوي ډیرو بخې په بخښنه سره چې خبرې مقاته کوم چې د افغانستان اوسنۍ عدلی نظام سم نه دی په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې نور پیاوړتیا ته استحکام ته ضرورت لري. تاسو پوهیږئ چې په اولو خبرو کې د نوي رئیس جمهور هم دا خبره موجوده وه چې فساد موجود ده او په دغه عدلی نظام کې موږ هم د دې طرفدار یو چې دا نظام باید نور هم پیاوړی شي، د کامل عدالتي او هغه چې په صدر اسلام کې کوم عدالت د هغې د پلي کولو په خاطر باندې موږ ښه قاضیان ولرو، ښه ادارې ولرو چې تر څو دغه سي عدالت تامین کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیشن د دې طرفدار دی چې عدالت په ټوکې کې تطبیق شي، هغه جزا چې ورکول کیږي د معادل د هغه جرم سره وي، معادلات باید ولري، څومره جرم شوی هم هغه جزا باید ورکړ شي، او بالاخره دا جزا باید قانون کې پیشبینی شوی وي، او بالاخره دغه جزا که تطبیقیږي په هغه چا باندې نو دا د نورو د عبرت وړ وګرځي، او قرار قضایی چې نظام عدلي صادرې هغه باید په کاملا استقلال کې وي او د هر ډول نفوذات نه باید مبرا وي.
دغه ورسته پیښه ته په کتو چې 15 کسان شپه کسان اعدام شول، 15 پیوی پیښه کې او یو هم بل په بل پیښه کې، ستاسو له نظره دوی خو بالاخره د درې محکمو له خوانه پر حکم صادر شو، د اعدام حکم پیو شو، ستاسو په نظر دوی دغه قضیه ډیره شفافه وه که څنګه؟
زه فکر کوم د ورایه دغه پیخه چې کله شوی و د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د اول ورځې نه خپل رسمي زارات او رسمي اعلامیې لري، په هغې کې څو ټکو ته توجه شوی و چې تر ننه پورې هغوی خپل اهمیت ساتي. اول ټول مصیبین او عاملان باید ونیول شي، ګوره دا ټول نه دي نیول شوي. دویم عدالتي جریان کاملا ټول ارکان په دې قضیه کې باید مراعات شي. تاسو پوهیږئ چې د وکالت مدافع سیستم په ټولو مراحلو کې یو شانته نه و، د ټولو د پاره نو بلخره دی ترتیب د داوا دی او دفع داوا چې دی جوړول وکالت مدافع دی د پاره کافی وخت نه موجود، په ډیر عجله کې په ډیر کم وخت دی. دا قضیه چې ډیره مغلقه و، د دغه مغلقت په نظر کې نیول سره ډیر دقیق ارزیابي بررسیګان باید شوی، او بلخره په نهایت کې چې کله دا قرار قضایی هغه صادرولو محکمو په دغه درې مرحله کې تاسو ولې د هر نوع نفوذات نه مبرا باید وای، او په استقلال او استقلالیت کې دا هغه شوی وای په تاسو ونه چې د زن تاثیرات لاندې وو.
په ولایتونو کې ستاسو دفترونه ویل کېږي چې سمبولیک باندې لري، ډیر کارونه نه کوي، عمل ډیر عملی کارونه نه تر سره کوي، ولی په ټولو ولایتونو کې ستاسو ادارې نشته؟
کوم کارونه چې په مرکز کې کیږي او په هغه ولایتونو کې چې د زموږ دفاتر مقیم دي، یعنی اته صحاوی دفاتر او شپږ ولایتي دفتر جمله سوال ولایتونه چې دیو څلور د ولایتونو د پخوخ لاندې کاری پخوخ لاندې راولي، ول فزیکی حضور په هغه ولایتونو کې چې دیو دفتر نه لري او په اصطلاح او رفت آمد کې کار کوي، نو هلته موږ نه لرو، ول تاګ راتګ ورته کوو. کچیرته دولت لکه د پاریس د اصول په اساس باندې کمیشن د تشکیل دند و کلو د قانون په اساس چې دی دولت تشکیل کړه ده د کمیشن د کارونو څخه مالی او تشکیلاتي حمایت او ملاتړ وشي نو په هغه صورت کې موږ وکول شو دا شبکه ټول ولایتونو پراخه کړو.
کله مو د افغانستان د بشري حقوقو د ستونزه لخپل نړیوالو ملاتړو ټولونو سره من جمله له ملګرو ملتونو سره شریکه کړي که څنګه
منګا د نړیوالو ادارو پر اساس کې د ملل متحد یا د نور اداراتو نه خپل کارونو کې چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په ټول جهان کې قاعده ده ملاتړ نه دی غوښته او نه غواړو. دا به د دې معنی ورکړي چې موږ ته یو څه دقت کیږي موږ ته سوال کیږي او د بل چا تاثیراتو لاندې خپلواکي دا معنی لري چې په ټولو برنامه‌ای کارونو کې پروګرامونو کې هغه کارونه چې د بشري حقوقو د کارونو لپاره ډېر مهم دي په افغانستان کې چې احترام د بشري حقوقو لپاره راپیدا شي په هغه کې موږ کامل خپلواکي.
د ورستۍ پوښتنې په توګه په خپل اداري سیستم د تقرری یا د دندو د تقرر په برخه کې په خپل کمیسیون کې ویل کېږي ځینې ستونزې شته. د یو قوم ډیر زیات کسان په یو کمیسیون کې کار کوي، ستاسو په نظر دغه کمیسیون کې باید د ټولو افغانانو وګړي وای، د ټولو افغانانو استازي وای، ولې دا کار نه دی شوی؟
په کابل کې په مرکزی دفاترو کې زموږ دغه دوه دفتر چې کابل صاحبي دفتر د ملي مرکز د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ریاست ده، دلته د کارمندانو استخدام او تقرر د کابل د اتنیکي جوړښت په اساس باندې ده. ولی کوم چې صاحبي دفاترو کې وضعیت د هلته د عماغې ټولنې موږ په دې وروستي وختونو کې صرف د عماغ ولایتونو کسان په هغه ولایتي دفترونو کې یا صاحبي دفاترو کې یا د هغه زون په سطح باندې کادرونه استخدام او دا د دې معنی لري چې موږ د دې دپاره ډېر کوشش کوو چې د ماغې سیمې انعکاس د اتنیکي جوړښت باید په دغه ساحه دفاتر کې موجود وي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند او مطبوعاتي مسؤل ډاکټر رفیع الله بیدار کورودان ژوندي اوسئ چې موږ سره مرکه وکړو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.